یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریان پر خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. ولسمشر غنی په واشنگتن کې تر اوسه له کومو چارواکو سره کتلی دي؟ سیاسي کتونکو ته دا سفر څرنګه ښکاري؟ شکریا بارکزی.
د افغانستان ولس دې سفر ته په یو مثبت سترګه ګوري.
تمه ده چې ولسمشر غنی نن د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسوالیو د نیولو او بیرته پرېښودلو په اړه به هم په دې خپرونه کې واوري چې کومې ولسوالۍ چا نیولې دي. او په دې خپرونه کې په غزنی ښار کې د ودونو سالونونه پرانیستي دي. خوشې دي خو کورونا هېره شوې ده. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې به له ډاکترانو واوري چې په افغانستان کې د کورونا درېمې څپې په اړه دوی څه وایي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
په افغانستان کې به په سلګونو امریکایي پوځیان د ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره پاتې شي. د امریکا د مشرانو جرګې د جمهوری پالو مشر غوښتنه وکړه چې له افغانستان دې د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. د کاناډا د متخصصانو یوه ډله وایي شواهد څرګندوي چې تیر کال د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه په لوی لاس په ایران کې ویشتل شوې ده. امریکایي چارواکو ویلي تمه کیږي چې په افغانستان کې د امریکا 1550 پوځیان د ډیپلوماټانو د امنیت د خوندیتوب لپاره پاتې سي. چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د پنځم په ورځ ویلي د امریکا په سلګونو اضافي پوځیان به احتمالا تر سپتمبر میاشتې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پاتې سي چې د ترکیه په مشرۍ د دغه میدان د امنیت ټینګولو بهیر په رسمي ډول پیل سي. دغه چارواکو دغه خبرې د نوم نشول په شرط کړي ځکه دوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د روان بهیر په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل په می میاشت کې پیل شوی او تر سپتمبر میاشتې دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتنه وکړه چې له افغانستان دې د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. ښاغلی مکانل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر پرونی کتنې وروسته دا خبره په یوه اعلامیه کې وکړه. هغه ویلي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره جسور سوي او د کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه په اوبو لهو کوي. مکانل ویلي هیله مند دی چې د بایډن اداره په افغانستان کې روان وضعیت او د ترهګرۍ ګواښ ته په کتو د ځواکونو د ایستلو پروسه وځنډوي. د افغانستان ولسمشر د پنجشنبې په ورځ امریکا ته ورسېد. تمه ده چې ولسمشر غني په سپینې ماڼۍ کې نن له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگتن هغه افغانان یوازې نه پرېږدي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره همکاري کړې ده. جو بایدن دا خبره په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کتنې په درشل کې کړې ده. ولسمشر بایدن ویلي چې د دغو افغانانو لېږدول له مخکې پیل شوی دي.
موږ دا لړۍ مخکې لا پیل کړې ده. هغوی چې مرسته کړې یوازې به نه پرېښودل کېږي. د دوی به چې زموږ د مرستې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی هرکلی وشي.
ولسمشر ونه ویل چې دغه افغانان چیرې لېږدول سوي. خو تر دې مخکې چارواکو ویلي و چې د جو بایدن اداره په پام کې لري په زرګونو افغان ترجمانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی د امریکا د ویزې د ورکړې د بهیر تر بشپړېدو مخکې به له افغانستانه بهر ولېږدول سي. رویټرز خبري اژانس په استازو جرګه کې د جمهوری پال ګوند د یوه غړي مایکل مکال په حواله راپور ورکړی. هغو هیوادونو کې چې دغه افغانان به ور انتقالیږي متحده عرب امارات، بحرین، قطر او کویت شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي شاوخوا 3000 افغانانو د ویزې لپاره غوښتنلیکونه ورکړي چې پر 9000 هغو کار روان دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب ولایت اندخوی ولسوالۍ بیرته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول سوه. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي دغه ولسوالۍ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د هڅو او عملیاتو په نتیجه کې له وسلولو طالبانو نیول سوې ده. د دې ولسوالۍ مرکز پرون مازیګر د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوی و. په وروستیو کې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه زیات ورکول کېږي. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویاند وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په اسمر او غازی آباد ولسوالیو کې د بهرنیو اتباعو په ګډون 40 تنه وسله وال طالبان وژل سوي دي. فریدالله دهقان نن آزادي رادیو ته وویل
د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د ډبرولو ډب خوړ همدارنګه د غازی آباد ولسوالۍ د ترنا په سیمه کې شلو نفرو ته مرجوب لوختلې چې په دې کې یو لس نفره خارجي اتبادي او نه داخلي طالبان دي، اته نفر هم زخمیان شوي دي.
دهقان زیاتوي چې د نړۍ او اسد آباد ترمنځ پر لار د وسلولو طالبانو لخوا ګڼ ځای پر ځای سوي ماینونه هم کشف او شنډ کړای سوي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاناډا د متخصصانو رسمي راپور وایي داسې شواهد یې موندلي چې ښیي د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه په لوی لاس ویشتل سوې ده. د اوکراین نړیوال هوایي شرکت دغه الوتکه د 2020 میلادي کال د جنوري میاشتې پر اتمه د تهران له هوایي ډګره تر الوتو وروسته وویشتل سوه چې ټوله 1,000 سورلۍ یې ووژل سوه. په وژل سوو کې 130 تنه یې د کاناډا، نور یې د افغانستان، بریتانیا، ایران، اوکراین او سویډن وګړي وو. ایران په لومړیو کې دا نه منله چې الوتکه دی د دوی لخوا ویشتل سوي وي، خو وروسته یې ومنله چې الوتکه د سپای پاسداران انقلاب د یوې قطې په توغندي ویشتل سوې ده. د کاناډایي متخصصانو یوې ځانګړې ډلې چې د شواهدو په ارزونې بوخته وه پرون وویل دا مسؤلیت د ایران ملکي او پوځي چارواکو ته متوجه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د یوې 12 منزله ودانۍ د یوې برخې تر نړېدو وروسته د نورو کسانو پلټنه روانه ده. میامی سواحل ته څیرمه د دې ودانۍ یوه برخه پرون ونړېده. د ژغورنې ډلې او روزل سوي سپي د نورو ژوندي پاتې سویو د پلټنې په چارو بوختي. چارواکي وایي دوی داسې نښو نښانې لیدلي چې تر نړېدلې ودانۍ لاندې شاید ځینې کسان ژوندي وي او دوی د شپې لخوا د پلټنې د چارو د دوام پریکړه وکړه. د ودانۍ د نړېدو اصلي علت لا معلوم نه دی. په پیښه کې د یوه تن مړینې تایید سوې او نږدې 100 نور کسان لا تری تم دي. چارواکي وایي دوی بیره لري چې له دې ډلې به ګڼ کسان تر نړېدلې ودانۍ لاندې راګیر پاتې وي. او د پاکستان سوپر لیګ شپږم دور د ملتان ټیم وګاټه. ملتان سلطان لوبډلې په پرونی پایلوبه کې چې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې وسوه پېښور زلمی ټیم ته 200 منډې هدف ورکړی وو. د پېښور ټیم یوازې 195 منډې جوړې کړې. په دې ترتیب ملتان لوبډلې د 30 منډو په توپیر د فاینل وګاټه. د پاکستان په سوپر لیګ کې دا وار د راشد خان او محمد نبی ترڅنګ ځینې نورو ځوانو افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې وه چې له ډلې یې د ډیرو پام حضرت الله ځاځي ته و. ځاځي د پېښور په ټیم کې 15 لوبې وکړې چې درې ځله یې پکې چټکې نیمه سلیزې هم ووهلې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مختوړي. په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غني نن له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. افغان پلاوی پرون متحده ایالاتونو ته ورسید. د دې سفر په لومړۍ ورځ په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان په سفارت کې جمهور رئیس غني او ورسره پلاوی د امریکا له یو شمېر جنرالانو د سیاسي چارو کتونکو او ډیپلوماټانو سره وکتل چې په دوی کې جنرال پېټرویس او جنرال نیکلسن چې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو عمومي قمندانان وو او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره مادلن البرایت هم شامل و. ولسمشر غنی او ورسره پلاوی د هغو امریکایي ځواکونو د قربانیانو له کورنیو سره هم په پلازمینه واشنگتن کې کتلی دي چې په افغانستان کې خدمت کړی وو. ارګوای چې د دې کتونو په ترڅ کې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې شوې دي. په دې سفر کې د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوري چارواکي د ولسمشر غنی ملګرتیا کوي. ویل شوې دي چې جو بایدن به په نننۍ کتنه کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي، خو ارګوای چې افغان ولسمشر به د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د نوي پړاو، د افغان ځواکونو د ملاتړ، د دوام او نور مسایلو په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د کلک چې په متحده ایالاتونو کې د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره جوړه شوې ده، دا لومړی ځل دی چې جمهور رئیس اشرف غني واشنگتن ته سفر کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
تما د چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او نور چارواکي هم ملګری دي. رویټرز خبری اژانس د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن بل افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي، خو دا پیغام لکه چې مخکې افغان مشرانو ته رسیدلی و چې ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د ارک مرستیال ویان لطیف محمود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای امریکایی
افغان ولسمشر بل خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز، تمویل او ملاتړ د دوام، د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او ضمنن د بشري حقوقو د تیرو دوه لسیزو د لاسته راوړنو او طبعا د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویل دي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده، او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپل ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللای دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکي نجیب آزاد وایي د غنی او بایدن په کتنه کې د یو دریمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو، یعنی قدرت باید د ټاکنو له لارې انتقال شي، او د پاکستان پر موضوع، یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي، ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بهطرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکي هم واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د اودرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو شنونکي مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایدن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگتن ته رسیدلی چې په افغانستان کې جګړو نور زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمیر ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. خاغلی میلی ویلي چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یاوتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
ټاکل شوی ده چې افغان جمهور رئیس نن په واشنگتن کې له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. واشنگتن ته د افغان پلاوی د سفر په اړه د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیال محمد اکرم خپلواک نظر اخیسته.
بېل شکه چې د افغانستان په پلنی وضعیت کې د جمهور رئیس سفر امریکا ته ورسره پلاوی د خاص اهمیت ورده. هغه په دې معنا چې په نوي فصل کې د خارجي قواو د وتلو نروسته د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو روابط کومکونه او هغه ستراتیژیک تعهدات چې پخوا وو لسره کتنه په شوې ده، او په دې اړوند باندې هر اړخیز بحثونه او تخنیکي ټیمونه په دې باندې کار کوي ترڅو څنګه وکولی شي په ټولو موضوعاتو کې چې سوله د افغانستان سره راتلونکي اقتصادي او بشري کومکونه د امنیتي دفاعي قواو حمایت او د افغانستان د خلکو سره د امریکا د متحده ایالاتو دوامدار شتون، دا ټول هغه موضوعات دي چې په دې سفر کې به بحث کیږي.
متحد ایالاتونو ته د جګپور افغان پلاوی له سفره د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی څه تمه لري؟
فکر کوم د افغانستان ولس د دې سفر څخه یو مثبت سرګوري ځکه چې تمه او توقع هم دا ده چې کوم ټینګلي روابط د دواړو مسایلو په اړه د افغانستان په اړه باندې څه کوم دا رامنځته شوي وو دغه هر شی او هدي اقل بيته د افغانستان سياسي اعتبار په نړیوال ټولنه کې تعميم شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي له واشنگتن د سکایپ لاري د افغان پلاوی د سفر پاړه ازادي راډیو ته وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مستند کړي. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار دي.
اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړی دی چې امریکا بل افغانستان څخه تر بشپړو وتلو وروسته یعنی د ټولو ځواکونو تر ایستلو وروسته بیا هم شاوخوا 450 عسكر په افغانستان کې وساتي. لوي خبرتیا وروسته په دې اړه په تفصیل اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له وسوالو طالبانو د ټول وسوالیو د بیرتنیولو ادعا کوي، د طالبانو ویاند وی چې دا مهال تر سلو ډیری وسوالی د دوی په ولکه کې دي. بلور ته اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړی چې امریکا به له افغانستانه د خپل ټول ځواکونو له وتلو وروسته هم شاوخوا 450 سرتیری په افغانستان کې وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي یوازې 13 شپې دری ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو تر دې دمه 8 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې.
نیروهای امنیتی او دفاعی افغانستان بر اساس پلان و برنامه مشخص ده که
د افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونو د یو مشخص برنامه په لړ کې تر اوسه 8 ولسوالۍ په کندوز، بلخ، تخار، پکتیا او فاریاب کې نیولې دي. اوس مهال د پرمختګ په حال کې دي او یوازې 13 شپې دوه ولسوالۍ احمد ابا او سید کرم په پکتیا کې نیولې او فاریاب انخوی ولسوالۍ هم نیولې ده.
وجود طالبان پاکسازی شد.
نموړي ویل چې د تخار، بنګي او فرخار ولسوالۍ، د بلخ ولسوالۍ، د کندوز، ارچي او علي آباد، د پکتیا سید کرم، احمد آباد او د فاریاب اندخوی ولسوالۍ نیولې ده. خو وسلوالو طالبانو بیا د اعتراض کړي او ویلي چې د محل 209 ولسوالۍ دي. طالب ویان زبی الله مجاهد د جمعې په ورځ په ډېر ازادي راډیو ته ویل
دا نن سهار سره چې مقتلو ولسوالۍ ته شپه کې مسقط کړي دي، په بغلان کې او فاریاب کې او په جنور سیمو کې 109 ولسوالۍ شوي.
په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې ساري. خغلی میلی ویلي چې د افغانستان د ټولو 409 ولسوالیو څخه اوس 1 د طالبانو په ولکه کې دي. له دې سره په ډیرو ولایتونو کې جګړه توده شوې او ولسي پاسونونه هم د خلکو ترمنځ ګڼې اندېښنې رامنځته کړې دي. دې سره هم مهاله امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر په درشل کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې امریکا بل افغانستان څخه تر بشپړ وتلو پورې هم خپل 450 سرتیری د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب لپاره په افغانستان کې وساتي.
د غزنی یو شمېر روسیدونکو او محصلین وایي دلته د کورونا وایروس مخنیوي په هدف یوازې د زده کړو په مرکزونو بندیز لګیدل نور هر څه خلاص دي. دوی وی پوچوماتونو، فاتحه خانو او نورو ځایونو کې هغه ډول ګڼه ګڼه ده لکه پخوا چې و. د غزنی د روغتیا چارواکي هم وی که خلک احتیاط ونکړي په غزنی کې به ناورین رامنځته شي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار کابل کندهار سړک ته چیرمه د ودونو دی او سالون مخته په لسګونو موټران ولاړ دي. دلته د خلکو زیاته ګڼه ګڼه هم ده. ماشومان لوبي کوي، ځوانان اتلونه کوي، سپینګيري او نور کسان یې سیل ته ولاړ دي. د دغه سالون څخه په نږدې واټن په یو جماعت کې هم ګڼه ګڼه ده. ډیرای لمونځ کوونکي را روان دي، نه واټن مراد شوی او نه هم ماسکونه چولي دي.
قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه.
خو په ښار او مارکیټونو کې د خلکو ګڼه ګڼه تر دې څو چنده زیاته ده. لیو بل سره روغبړ او ناست ولاړه کوي. اما تعلقات هم د پخوا په څیر دي. واټن مراد ماسک چول او لاس په صابون مینځل دلته خلکو ته ټوک او د سیسه معلومیږي. یوازې ځان به خدای سپارو پر نظریه ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي دلته یوازې د زده کړو په مرکزونو بندیز دی، نور نو هر څه خلاص دي. نه حکومت تدابیر نیولي او نه هم خلک د خپل او د ټولنې د نورو وګړو د روغتیا خیال ساتي. زهره افزلی د غزنی پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصله ده. دا وایي لبه د مرغه چې دلته یوازې په درسي مرکزونو بندیز دی، نور نو هر ځای ګڼه ګوڼه زیاته ده.
سیحتامی هم خپل قرنطین یوازې په زده کوونکو او محصلینو لګولی، نورو ځایونو بازار او د خلکو ګڼې ګوڼې ته نه ګوري. دلته زده کوونکي او محصلین به ضرر کوي.
عبدالحی د میدان وردګ ولایت دی، خو په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو محصل دی. نوموړی وایي زده کړې یې ټکنۍ سوي دي. حکومت یوازې د زده کړو مرکزونه بند کړي، نور هر څه خلاص دي. د خلکو ګڼه ګوڼه تر پخوا اوس لا زیاته ده. عبدالحی غوښتنه لري چې یا دې د زده کړو مرکزونو ته د فعالیت اجازه ورکړل سي، او یا دې هم په سالونونو، جوماتونو، د فاتحه خانو او ګڼه ګوڼې په ځایونو کې د خلکو پر راټولېدو بندیز ولګول سي تر څو دغه ناروغي کنټرول سي.
نو خلک زیات له مشکلاتو سره مخ دي، نشي کولای چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
د غزنی ترڅنګ په ټول هیواد کې کرونا ویروس اوس هم په تیزی سره مخ په خورېدو دی. د غزنی روغتیا پالان وایي که خلک احتیاط ونه کړي، ناورین به رامنځته سي. دوی له خلکو غواړي چې کرونا جدي ونیسي او دا ټوکه ونه بولي. په غزنی کې د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر نیکمل:
که چیرته تاسو له موږ سره او زموږ له ډاکټر صاحبانو سره همکاري وکړه، انشاءالله چې کرونا درېیمې څپې سره به هم زموږ مبارزه کامیابه وي. که چیرته خلک همکاري ونه کړي، قرنطین مراعت نشي، مکاتب مسلوط نه وي، نو دا مبارزه له ستونزو سره مخ کېدای شي.
که د غزنی اوسیدونکو په جماعتونو، فاتحه خانو او دینی مدرسو کې د کرونا ویروس پر وړاندې د تدابیرو د نیولو غوښتنه کوي، نو د حج او اوقافو ریاست د ارشاد او د دعوت څانګې مشر عبدالباری حقانی وایي:
موږ ټولو علماو، مساجدو، خطیبانو، امامانو ته خبر ورکړی ده مخکې له دې چې مسجد ته خلک داخل شي وقایوي او روغتیایي اصول باید مراعت کړي. دویم، د جماعت د لمانځه کوونکو ترمنځ باید فاصله مراعت شي. دریم، فاتحه خواني او غونډې په مساجدو کې په کلکه بندې دي. که چیرې چا له دې نه سرغړونه وکړل، هغه به له جدي اقدام سره مخ کیږي.
د غزنی سیمه ییزه اداره هم له خلکو غواړي چې د ګڼې ګوڼې په ځایونو لګیدلې بندیز مرات کړي. د والی وندوی واحد الله جمعزاده وایي: له کرونا ویروس سره د مبارزې کمیټې په غزنی کې په ځینو سیمو کې د لس ورځو په موخه د قرنطین امر کړی، چې هغه موده اوس پوره سوې ده.
هغه ځایونه چې زیات بیروبار په پکې وو، لکه تکیه خانې، پاتیا خونی، د ودونو تالارونه او ځینې نور، قرنطین اعلان کړی وو. د جوزا میاشتې پر 13 تاریخ باندې قرنطین اعلان شول، تر 28 تاریخ د لس ورځو دپاره.
غزنی هم د هیواد له هغو 14 ولایتونو څخه یو دی چې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي په موخه شاوخوا درې اونۍ وړاندې پکې د زده کړو ټول مرکزونه د دوه اونیو لپاره تړل سوي وو، چې دغه موده دوه نورو اونیو ته پسې وغځېده.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ، خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ، نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
دا ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 12:30 بجو وروسته روغتیا د ژمن شتمنۍ پروګرام هم کورونا ته ځانګړی شوی دی. د اروپای اتحادیې مشرانو تیر شپه ناوخته په خپل غونډه کې له روسیې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. دوی وویل چې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نو لا ولادیمیر پوتین سره د اروپای اتحادیې د سرمشیز وړاندیز ردوي. پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی و. تفصیل په دې راپور کې:
د اروپای اتحادیې مشران د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر وړاندیز جوړ را نخلل. دوی په دې برخه کې وروسته له دې موافقې ته ونه رسیدل چې د اروپای اتحادیې هغو هیوادونو چې له روسیې سره پوله لري وویل له پوتین سره کتنه به ناسم پیغام ورسوي. د اروپای اتحادیې مشرانو نن جمعه په یو بیان کې بیل دي چې له پوتین سره د کتنې یادونه وکړي، وویل دوی به له روسیې سره د دیالوګ بڼه او شرطونه وارزوي. فرانسې او جرمني د 2014 ل جنوري را پدې خو ل پوتين سره د کتنې وړاندیز کړیو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل بی ډیالوګ نه کیږي، باید د اختلافاتو په شمول په ټولو مسئلو خبرې وکړي، دا د حل یوازینی لار ده. خو په بروکسل کې د تیر شپې له خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل خبري اعلان وکړ وویل چې ل پوتين سره د کتنې پر سر موافقه ونه شوه. پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی و. میرمن مرکل د تیر شپې خبرو ته په اشاره وویل دا آسانه نه، بلکې ډېرې هر اړخیزې خبرې وې. مرکل تر دې وړاندې په برلین کې د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته ویلي و چې د وروستیو میاشتو پیښو وښود چې د روسیې د لمسونو په وړاندې په نامنظم ډول عکس العمل کافي نه دی. د روسیې د آنلاین حملو په وړاندې د یو لاس او ګډ غبرګون لپاره د میکانیزم د جوړېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د اروپایي اتحادیې د هیوادونو د مشانو په منځ کې چې له پوتین سره د خبرو مخالفت وکړ، یو هم د لیتوانیا ولسمشر وو. گیتاناس ناویسیدا وویل باید له روسیې سره په احتیاط چلند وشي. د په وینا تر اوسه پوری د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د آزادي رادیو د تو په جو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون لارې پر خبرونه کې برخه واخلي او د خبرونه لمیل منو پښتنی وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینا ګلدین تای سره په تماس کې مازمو درخواست تو قاضي اجازه چې افغانستان کې ورس ورس باندې قیمتي ډیریږي، مخبر پر ترقې باندې ګراني روانه ده. ظلم چې څومره ورس پر دې روان دي دا امریکایي ډیریږي کید امدارنګ ګرانه یا قیمتي دا امدار شان دي ورس ورس باندې پټیږي کید د افغانستان څومره لوړ پوری چارواکي چې هیڅ ځای غریب خلکو غم نه کوي، نه ظلم کچره کم کړه او نه یې تاسو موږ ته مته او ګرانی کی روانه نه د دې کچره کم کړه. په افغانستان کې کاروبار د غریب سره لپاره نشته دي، نه غریب سره لاسو کاروبار وکړي، نه یو نو یو څوک په پټ کوي په وکړي، نه ولا په معرفت کوي په وکړي، نه ولا په نظامي کوي په وکړي. هغه یو څوک وکړي چې هغه مالدار سره نه کوي. همدارنګه په افغانستان کې څومره کومه چې راغلي 250 ملکونه افغانستان له راغلي دي، خو هیڅ افغانستان خلکو هیڅ خوشحالي کیندې لري. سلام ګلدین څخه نورو
اورور زموږ د هلمند خبره کو لاره ټول باندې د کارت پرونده مسول په تاسو بازار ته لاسرسي نه لرو، نه یو لکه زموږ دا لارې طالبان کو حکومت اورور د بلایت ځان لارې سما نه لري زموږ کستنه ګر تباس په بازار ته نه ورکی. السلام علیکم.
زابل ولایت خمی اړیکه د شپنی مری د نومي زیتو خان د نایب کازویما بس کورنی مکرونانی ولید تقریبا 25 نفر یو نو زابل حکامیه ته ور دورته ویل چې مواد ختم سوي دي، نو وس مور څوک زموږ لار شي ده د ماسلینم کرا پکشي دي او مکتب شاګردان مم دي ولکه دونه شي یا روپي شي له روډیر مسکینانو مخسای نو دغه ته ود اله د مزاخ تر ورو چار ورته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
یو پوزړه پوری مطلب. په جرمنی کې لومړنی هوایی ټکسی آزمایشتي الوتنه وکړه. دا ټکسی چې د جرمنی وی کمپنی جوړ کړی په فرانسې کې و آزمایل شو.
په جرمنی کې لومړنی جوړ شوی هوایی ټکسی 1500 متره آزمایشتي الوت وکړ. د رویټرز خبري اژانس ته راپور لمخې د جرمنی د اولو کوپټر کمپنی هوایی ټکسی د دوشنبه په ورځ د فرانسې په اسمان کې و الوت. دا ټکسی چې د فرانسې په یوه نندارتون کې آزمایشتي الوت وکړ، په پام کې ده د پاریس د 2024 په اولمپیک سیالیو کې عملاً سپرلی له یو لوبغالي بل ته ورسوي. دا ټکسی یو کوچنی څرخکی یا هلیکوپټر ته ورته دی. دغه ټکسی پاریس ته نشته، له لوبورژي هوایی ډګره الوت پیل کړ او له درو دقیقو وروسته په عمودي ډول پرمځکه کېناست.
د دې ازمیشتي الوتیا ټیسټ په لړ کې په الوتکه کې څوک سپاره نه وو او ټکسي په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 10 کیلومتره او لوړوالی 10 متره وو نیم کیلومتر والوت. دا هوایي ټکسي دوه تنه سپرلې بیولی شي. تر دې مخکې په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې هم هوایي ټکسي ازمیل شوی دی.
دولس بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
امریکایي چارواکو ویلي تمه کوي چې په افغانستان کې د امریکا 1550 پوځیان د ډیپلوماټانو د امنیت د خوندیتوب لپاره پاتې سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وی واشنگتن هغه افغانان یوازې نه پرېږدي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره همکاري کړي ده. جو بایدن دا خبره په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې په درشل کې کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وی د فاریاب اندخوی ولسوالۍ بیرته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول سوه. دغه ولسوالۍ پرون مازدیګر د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوې وه. د کونړ د امنی قمندانۍ وایند وی په تیرو څلور ویشت ساعتونو کې په اسمر او غازی آباد ولسوالیو کې د بهرنیو اتباعو په ګډون شل تنه وسلوال طالبان وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د کاناډا د متخصصانو رسمي راپور وایي داسې شواهد موندلي چې شي د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه تیر کال په لوی لاس ویشتل سوې ده. په ایران کې د دې پیښې په نتیجه کې د الوتکې ټوله 1410 سورلۍ وژل سوه. د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د یوې 12 منزله ودانۍ د یوې برخې تر نړېدو وروسته د نورو کسانو په لټنه روانه ده. په پیښه کې د یو تن مړینه تایید شوې او سل کسان اوس هم تری تم دي. او د پاکستان سوپر لیگ شپږم دور د ملتان ټیم وګاچه.
اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کورونا ته ځانګړی شو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهاد محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. موضوع بحث ما باز موضوع روز است، موضوع مبارزه با کرونا. محترم دکتر میرویس علیزه معاون سخنگوی وزارت صحت هم مهمان برنامه ما هستند و همچنان محترم دکتر فضل احمدزی هم متخصص داخل هستند، اونا هم مهمان برنامه هستند. هر دو مهمان امیل لحظه برشان خوش آمدید میگویم. اول علیزه صاحب،
بله، حقیقت د تاسو معلومات شته چې اوس موږ د درېمې موج، یعنی د کرونا د درېمې څپې، هغه د ګراف نظر هغه ټیک ته لوړې څوکې ته رسېدونکي یو، او هیوادوال په دې پوهېږي چې په دې شپو ورځو کې متاسفانه زموږ د مثبتو پېښو زیاتوالی هم لیدل کېږي او متاسفانه د مړینو کچه زیاتوالی هم لیدل کېږي. او ورځ تر بلې زموږ په روغتیایي مراکز باندې لوډ ډېرېږي. همدا رقم سره چې څومره ناروغان دي هم په روغتیایي مراکز ډېرېږي، همغومره د روغتیایي سکتور پر وړاندې باندې چارشونه، یعنی ستونزې ډېرېږي. بالخصوص د اکسیجنو په برخه کې چې زموږ ځینې ناروغان تقریبا شپږ نه تر اووه فیصده ناروغان زموږ اوس وخي مالات کې دي او د اکثریت اکسیجن طلبه دي. نو بینان هیوادوالو څخه مو غوښتنه ده د هم روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په نظر کې ونیسي. هغې اقل دوی که چېرته موږ سره دوه هفتې هم همکاري وکړي او روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي، نو تاسو په دې متیقن اوسېږئ چې موږ به ډېر ژر زموږ ګراف به هم لوړ شي او ډېر ژر به ټیټ شي. یعنې په همدغه ځای کې به چې دا اوس موږ روان یو، فیصدۍ له مخې چې تقریبا روزانه د 30% نه زموږ د مثبتوالي میزان اوچته دی، همدلته به زموږ ګراف پاتې شي او بېرته به زر راښکته شو. نو د هیوادوالو همکاري په دغه برخه کې ډېره زیاته اړینه او مهمه ده ترڅو روغتیایي سکتور وشي کولی په ښه توګه کوم ناروغان چې موجود دي هغې ته ارزاري خدمات
وکړي.
زموږ ستاسو هیوادوال تر دغه اوسه پورې تقریبا ټول په دې باندې پوهېږي چې دا خطرناک مرض ده، خو هیڅوک همکاري نه کوي. دغه همکاري د خپل ځان سره همکاري نه کوي، د خپل فامیل سره همکاري نه کوي، د خپل هیواد سره همکاري نه کوي. په هغه شکل باندې چې ورلد وی زموږ ساسو هیوادوال همکاري نه کوي او بل خوانه دولت په خپل کوشش کوي وزارت صحت عامه کوم امکانات چې لري ټول امکانات په کار باندې چولې دي دولت خپل هڅه کوي خصوصا وزارت صحت عامه خپل کوششونه کوي ټول هغه اغه مشکلات یا ټول هغه خطرات چې د مرز ځخونه زموږ استادو ټولنه ته متوجي دي زموږ استادو هیوادوالو ته متوجي دي زموږ استادو خلکو ته متوجي دي دا ټول باید روزانه د میډیا د لارې نه بس دغه وړای خلکو ته وړاندې کوي خو زموږ استادو هیوادوال باید دغه ټول صحیح لارښوونه ته باید جدي توجه وکړي زموږ استادو په واد کې دغه اوس 3.5% خلک چې دغه صحیح لارښوونه مراد کی نور باقی مانده ټول ور باندې پويږي نه د ماسک استفاده کوي نه د دستکشو څخه استفاده کوي نه خپل لاسونه په متکرر ډول سره مینځي او نه د تجمعاتو څخه ځان ساتي که چیرته یو څوک د ماسک څخه استفاده وکړي 15% د مرض د سرایت مخه نیسي که چیرته دوه نفر دواړه د ماسک څخه استفاده وکړي د دې دغه سرایت 0% کیږي نو په همدې اساس باندې زموږ هیوادوالو ته همدغه توصیه ده زموږ ورنغښتنه هم ده چې دوی باید کوشش وکړي چې دغه مرض جدي ونیسي د خپل ځان سره کومک وکړي که چیرته د دوه نیول تر درې هفتو پورې دوی دغه قرنټین هم مراد کی ټول هغه صحیح توصیه چې دوی ته کیږي دا مراد کی د عملی کی د دې دغه سرایت هغه چې کوم دا ماتيږي هغه د زنجیر کړی ماتيږي سرایت کې کموالی راځي نو ایستایسته په د پیوخ کموالی راځي نو زموږ استادو هیواد او زموږ استادو هیوادوال بیا دغه نورس له دې خطر څخه ساتل شي خو کچیر ته خدای مغړه په همدې شکل باندې لکه دا اوس روان ده او همدغه چې زموږ استادو هیوادوال هم د دې مرض په مقابل کې تفاوتي وکي او دغه هیڅ طبي او دغه مسلکی لارښوونې د مراد نه کی نو لری نه د چې زموږ استادو هیواد او زموږ استادو هیوادوال دی ډیر لوی فاجعه سره مخامخ.
تشکر. اول مهمان دیگر ما هم هستن محترم ډاکټر میرویس امینی مشاور کمیسیون صحت جوانان و تربیت بدنی ولسی جرګه. بفرمایئ ډاکټر سیب امینی.
بسیار خوب یهوب شما تا جایی که شما در جریان قرار دارین وزارت صحت عامه یا وزارت سکتوری است که از خدمات سیلیه به تمام نیازمندان و به تمام مردم افغانستان اجرا میکنه. در مورد کرونا باید بگویم که عرضه خدماتی را که وزارت صحت عامه تا حال بر مردم اجرا کرده از موج اشغوی موج اول کرونا تا حال تقریبا قناعت بخش بوده، اما کاستی ها کمی هایی را هم در قبال خود داشته.
بله تشکر دکتر سرامینی.
تشکر نظر فید. یو مهمه مسله دا ده یو سروی تر سره شوی و زه به لنډ معلومات ورکړم. په هغه سروی کې ښودل شوی و چې درېیم نهاد چې تر سره کړی و زموږ د هېواد 99% وګړي په دې باندې پوهېږي چې د کرونا د ناروغۍ لپاره کومې روغتیایي لارې چارې په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو په دغه ناروغۍ اخته نه شي. یعنې زموږ د هېواد 99% وګړي په دې مسله باندې پوهېږي. دا چې دوی پوهېږي او په خپل ژوند کې نه عملي کوي دا یو غټ مشکل او ستونزه ده. تاسو که چېرته وګورئ په همدې کابل ښار کې چې زموږ ډېر لوستي کسان دي په موټرو کې به ناست وي، په بازار کې به روان وي او ډېر لوستي کسان لوړ تعلیمواله خلک به ماسک به نه اچوله. دا یو غټ مشکل دی چې موږ ورسره مخ یو. بل راغلو د بسترو په برخه کې او د ارقامو په برخه کې ارقام حقیقت دی. کوم ارقام چې موږ سره رسد کړي دغه ارقام دي چې ناروغان مجبور شوي دي چې لاړ شي یا خپل په خوښه باندې خپل ټست ترسره کړي په دولتي او خصوصي سکتور کې او دا مثبت راوځي نو دا هغه ارقام سره دي. ارقام له دې څخه څو چنده اوچته دي. دې سره موږ قناعت لرو ځکه ډېر څه وګړي دي چې هغه خپل پوهېږي چې په ناروغۍ باندې اخته ده مګر ټست نه ترسره کوي، ضرورت نشته. راز ولن مې د کرونا دي په کور کې ځان قرنټین کوي یا په کور کې د خپل ناروغۍ سپارې کوي یا یو شخصي ډاکټر ته ورځي درمل اخلي دي کور ته بیرته مراجعه کوي. نو بنان ارقام مو باندې موږ قناعت لرو چې څو چنده ډېر دي. براو د بستر په برخه کې چې کاسي بستر دی واځي د بسترو ایجادول د حل لار نه ده تر څو یو ډول مترن کړی چې هغه په دې معنی کوم د کابل ټول شفخانه د کوټ نونس ناروغان لپاره ځانګړي کو او یو ډول مونږ همکار نشي مونږ به تر څو پر بستر اضافه کړو. هدف دا دی چې یو ډول همکاري ته مهمه ده تر څو د مثبت پیښو ګراف راکښ شي. تاسو معلومه چې مونږ دغه وو شکایتونه نه تر اتیا کې سره بستر افزای شام په مرکز کې تر سره کړی هم په ولایتو کې. په مرکز کې موږ یو د افغان جاپان روغتون درلوده چې خوشبختانه د جنا روغتون، قصبي روغتون، اندونیزیا روغتون چې په شرق د کابل کې واقع ده، هلال احمر روغتون دا هم د کرونا ناروغان لپاره ځانګړی شوی دی او د وزیر اکبر خان روغتون کې هم یو برخه به موږ د کرونا ناروغان لپاره
سبا ته یا بل سبا ته ځانګړي کوو چې چېرته ناروغان ډېر شي نو موږ به د تام بستر دا بیا هم وایم چې د بسترو اضافه کول د حل لا موږ مجبور یو چې څومره ناروغان راځي موږ ورته ډېر اضافه کړو خو د هیوادوالو همکاري په دې کې ډېره زیاته مهمه ده.
تشکر علیزه سیب. خب حال مهمان های محترم با اجازه تون شنونده عزیز سوال هاش بگیریم. بله شنونده عزیز.
محترم نبی الله زابلی امین از غزنی روی خط هستم.
بله زابلی سیب بفرمایید.
تشکر دکتر صاحب محترم پښتنه همداده دا چې زه خپل غزنی کې د ادرس لور راځي مخکنی یو مریض لري نو لاړم یو شفاخانه ته یو شخصي شفاخانه ته البته غواړم هغه مریض ته دوا وکم نو کله چې شفاخانه د شپخانی په یو بسرخانه کې څو دانې کرونا مریضان داسې په فاصله کې لویری داسې په فاصله کې وینم نو کله چې مریضان وینم هغه مریضانو ته اکسیجن چالان ده خو د دې بیا هم ډیر ښی او ډیر نفستنګي وا او هغه تر څو چې زه لا شپخانی نه خارجېدم د دوه ساعتو په جریان کې چې څو زه تلم شپخانی کې لا هم دې اکسیجن لوشانو نو آیا په دې شخصي شپخانه کې د مریضانو ته اکسیجن چالان ده د دوه په څومره مصرف یا څو نه ډیر لګښت پر دې راځي او دې ته باید شپو ورځ اکسیجن چالان دي کدا چې په څو وخت کې څو لګښت یعنی په څلوري ساعتو کې پر دې د اکسیجن نه دي مننه.
یې وکړم اول از لحاظ تخنیکی احمدزی صاحب شما بگوین باز از لحاظ دیدیت علیزه صاحب بگوین. اول احمدزی صاحب
بخیر ډیر مننه نظر صاحب د نبی الله زویلی صاحب ډیر مننه دا چې مریض شخصي شپخانه ته وړي دا اول ته شخصي شپخانه کې مریضانو چې اکسیجن وته چالانو ټوخی هم درلود په دې باندې څومره مصرف راځي مصرف لکه مخکې چې موږ ورته اشاره وکوله اول به باید دا وایو چې کله د کرونا مریض ته د اکسیجن توصیه کول ضرور دي نو چې کله یو څوک په کرونا باندې مصاب شي په کرونا باندې اخته شي دغه کرونا وایرس کوم ده دا چې کله سږو ته ورسیږي په داخل د سږو کې یو قسمت چې غته اسناخ وای یا الوی لرزه په هغه قسمت کې تبادله د غازاتو صورت نیسی تبادله د غازاتو په دې معنی باندې چې کاربن ډای اکساید بدن څخه ووځي او اکسیجن بیرته بدن ته او وینې ته داخليږي کله چې دغه وایرس په همدغه قسمت کې پارسوب رامینځته کی یا مثلا دلته اوبو جام شي یا دلته دغه قسمت وپړسیږي نو دغه تبادله د غازاتو په صورت نه نیسی کله چې د غازاتو تبادله په ښه شکل سره صورت نه نیول نو دې مریض ته بیا نه فستنګي یا ستړیا پیدا کیږي او خای ورته پیدا کیږي نو چې کله دام بشته ورته پیدا سو نو وینه کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي کله چې په وینه کې د اکسیجن سچوریشن نه نوینان ټیټ سو نوینه نو په دې صورت کې د مریضانو ته اکسیجن ضرور ده چې باید اکسیجن ورته ورکول شي تر څو چې سچوریشن د اکسیجن په داخل دی وینه کې لنوي څه خپور تلاړ شي په هر اندازه چې په وینه کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي یا د اکسیجن اندازه او مقدار په وینه کې کم کټ راځي په هغه اندازه باندې د شخص د اکسیجن هغه مقدار په هغه اندازه زیات مقدار ورته ضرورت تر څو چې په وینه کې اکسیجن بیرته پور تلاړ شي نو دغه نظر ودی ته اکسیجن خو چې د پخوا ډیر ارزان وو دا چې نن سبا د کرونا مریضان ډیر زیات دي او د اکسیجن تقاضا هم ډیره زیاته ده نو بد بختانه زموږ ساسو په ملک د پخوا څخه د اکسیجن لپاره کافی داسې پلانټونه نه وو داسې فابریکې نه وي چې اکسیجن تولید کړي یا بالونونه په کافی اندازه سره موجود وي یا په هر ځای کې اکسیجن ته لاسرسي وي نو نظر ودی ته چې تقاضا زیاته ده او اکسیجن کم ده نو او دې مریضانو ته چې کله اکسیجن تضرورت پیدا شي نو نظر دغه تقاضا مطابق اکسیجن نن سبا بدبختانه ډیر زیات قیمت ده حتی په شخصي شپخانو کې تیر ورځ کوم راپور کې ما واوریدل چې یو بالون 1500 افغانۍ ته هم ورسېد چې 1500 باندې یو بالون هغه کېده خو خوشبختانه په دولتي شپخانو کې نن سبا د اکسیجن پلانټونه د اکسیجن اغه کارخانه چې اکسیجن تولیدوي اغه نن سبا په دغه ټولو مشهور شپخانو کې لکه جنا افغان جافان ا د قصبی شبهانه په دې کې اغه د اکسیجن د تولید کارخانه فعال شوی اکسیجن تولیدوي په دولتي شبهانو کې په دې باندې کوم مصرف نه راځي خو په شخصي شبهانو کې فوق العاده په دې مریضانو باندې ډیر زیات مصرف راځي نو کوشش وکړو چې باید مریضان د حالت ونه رسیږي نو موږ تاسو باید اغه فاصله هم رات کو او د خپل وجود دفاعي سیستم هم پورته بوزو او بیا ځای هم نه ګرځو د ماسک هم استفاده وکړو او لاسونه هم په متکرر ډول سره ووینځو خصوصا هغه څوک چې هغه قلبي امراض ولري شکر ولري عمر پورته وي یا نور مزمن امراض ولري یا دا چې
کومې خويندې میندې حمل ولري یا د چا مشور ته شو دی ورکی دغه ټول اشخاص د وجود دفاعي سیستم ډیر کمزوري وي په دې باندې بیا دغه د کورونا تکلیف ډیر سخت منلګي نو اکثرا دوی د اکسیجن ته ضرورت پیدا کوي دوی ته نفسنګان پیدا کیږي فخای ورته پیدا کیږي نو په هغه صورت کې بیا نو زموږ تاسو هیوادوال اکثرا اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب ده نو د اکسیجن تقاضا ډیره ده نو نن سبا اکسیجن قیمت ډیر پورته ده
بل تشکر ډاکټر شمزای بل
شفخانی وبله شفخانی ته فرق کوي
علیزه شه بل نقطه نظر منیجمنت یا مدیریت چیز علاوه میکنین به این سوال جواب میتین علیزه شه
بله اکسیجن د کرونا ناروغان لپاره لکه څنګه چې ډاکټر سیر تخنیکی لحاظ وویل چې په کوم وخت کې ناروغ ته اکسیجن ضرورت کیږي هغه باندې رڼا واچول د مدیریت نظر هیوادوال ته زما یو سپارښتنه ده هغه دا چې اکثریت هیوادوال مونږ ګورو د اکسیجن په برخه کې اکسیجن سچوریشن د مریض یعنی د اکسیجن د اندازه د مریض دوی نه معلوموي مریض کېدای شي یو سټرس لاندې راغلی وي یو روحي فشار لاندې راغلی وي هیوادوال دستي ورته د اکسیجن ډبه د بازار څخه راوړي او په لوړ قیمت باندې راخلي او یا هم د بل چا څخه د همکارۍ په توګه سره یې ترلاسه کوي او هغه خپل ناروغ ته کېږي اکسیجن ورته چلانوي همدا رقم سره په ځینو روغتیایي مراکزو کې هم کېدای شي مریض په هغه حالت کې نه وي چې دوی اکسیجن سچوریشن اندازه صحیح وي او دوی روغتیایي مراکز ته وړي چې زما مریض اکسیجن کمبود دی د مدیریت له نظره زموږ غټ مشکل نن سبا په هیواد کې همدا دی چې د اکسیجن په مدیریت کې او د اکسیجن په عادلانه ویش کې موږ ستونزه لرو هغه په دې معنی چې په زیاتره هیوادونو دا اوس ناروغ په کور کې کنم لري یو اکسیجن یو بانون دوه بانون یې ځان ته په بیه اخیستي ایښي دي چې دا د نورو هغه هیوادونو سره یو نوه حساب حق د هغې حق خوړل دي چې هغې اکسیجن ته ضرورت لري بل ځینې هیوادوال ناروغ اکسیجن ته ضرورت نه لري خفیف حالاتو کې وي خو اکسیجن ځان سره په کور کې ذخیره کوي چې دا یو غټ چیلنج دی خو بل خصوص د دولتي سکتور پر وړاندې دی او د دولتي سکتور تر څنګ په خصوصي سکتور کې دی حتی زه داسې خبر شوم چې په ځینو روغتیایي مراکزو کې اکسیجن ته مریض ضرورت نه لري مګر هم کورنۍ په دولتي سکتور کې خو بیا دا ناروغ دا نه پیواز او نه ناروغ دا کولی شي چې وایي ماته اکسیجن یا زما ناروغ ته اکسیجن ورکړه په خصوصي سکتور کې بیا دوی په زوره ډاکټر صاحبان ته وایي چې ته دې پیسې واخله خو زما ناروغ ته اکسیجن ورکړه او هغه ورته وایي چې ستا د مریض د اکسیجن سږه نارمل ده دا یو غټ مشکل دی چې د نن سبا موږ ورسره مخ
یو شنونده عزیز بفرمایئ صاحب راجع به کرونا از نقطه نظر تخنیکی یا صحی اگر سوال کوین خوش میشیم
تقدیم میدارم فضلادی وردگ هستم از ولسوالی بندیچک وردگ
بله وردگ صاحب خوش آمدین صاحب بفرمایئ سوالاتتان را طرح کنین
مننه نو به مو پوښتنه په دې ډول د محترم ډاکټر صاحب نه چې د زیاتره ځوانانو کې کداغه کرونا مرض پیدا کی هغه د زیاتره ځوانانو د وجود واقعیت کم وي ولې واقعیا څه ده او زیاتره کسان په دغه پلاتو سیمو کې د زیاتره ټابلیټونه استفاده کوي د درد لپاره دا خو به کوم مشکل نه لري د وجود د موقعیت د ټیټوالي لپاره ډېر خلک چې هغه درد وزرده کو بیا د مجبورۍ د ورځې په ورځ کې درې او څلور ګولۍ خوري قوي قوي 500 ګرامه د ځان د درد لپاره نو دا خو به کوم مشکل نه لري او د موقعیت والی د زیاتره ځوانانو کم وي په وجود کې د زیاتره زیات وي او کومه وه دونه سره استفاده وکړو چې د موقعیت لوړ وي د انسان موقعیت لوړ کړو د ویروس په مقابل کې دا دوی
اولی نحن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
و علیکم السلام خوش آمدین قایس پشتون
خوش باشین با سلام شما و سلام و میمانایتان اولی نظر ما مردم افغانستان خو عادت دارین که یک به دیگر انتقاد میکنیم اولی هم میمانایتان یک به دیگر انتقاد همیز جنجال نکنه که ما مرا ترسندین و هر صورت کرونا آمد اولی نظر کرونا یک چیزی است که ما بار بار گفتیم و یه مسئلیت خود ما بار عدا کردیم و عدا میکنیم که هر کس میگیره و مسلمان هم میگیره کافر هم میگیره با هر کس آمده اگر کرونا پردن مسلمان هم نمیگیره کافر هم میگیره باید سرمایه دار هم نمیگیره غریب هم میگیره آنی شما میدانی غریب هم نمیگیره سرمایه دار هم میگیره به هر صورت او کسایی که میگه که ایجا ما کرونا نداریم یا بری ما کرونا نامده با اونا هم ربطن و لیکن بعضی کسا از شرم خود نمیگه خود پوت میکنه بعضی کسا با تبلیغات منفی اونا پریب میخورن به هر صورت خدای پاک همه ای من از کرونا شفادی تا از میمانای شما یک سوالی ما ساغای نظر از میمانای شما سوالی ما ماست اما مادری که با کرونا غشته باشه به تیپلی خود که شیر میاته اما تیپلی خود یا مادر قرنطین باشه تیپلی خود چه رقم نگاه کنه آیا شیر دین اما شیر دادگی امو یم شریش بنوخ استمان می شانه می ذکر رقم شیر بیت و مادری که امیلا باشه.
دکتر سپ احمدی بفرمایید سپ از شما جواب بگیریم سپ.
بسیار زیاد تشکر نظر صاحب، بسیار یک سوال خوب و تکنیکی کردن. پشتون صاحب، تمام مادرایی که با کرونا مصاب یا مبتلا باشه و به طفل خود شیر میته و یا تمام خانم هایی که حمل داشته باشه، در این هر دو حالت تا بالی به اثبات نرسیده که اینمی ویروس از طریق شیر یا از طریق کانسنتریشن شیر از مادر به طفل اینمی ویروس سرایت کنه. باز هم مادرایی که خدا نخواسته به این کرونا مصاب یا مبتلا باشه و به شیر و به طفل خود شیر میته، باید تماما اهتمامات خود بگیره، ماسک از این چیزها استفاده کنه. اطفال به این مرض مصاب میشه لیکن اعراض و علائم و کلینیک نمیته، بلکه یک ناقل هستن. هر طفلی که به این مرض به این مرض کرونا مصاب میشه، در پیش خود این طفلت تا بال اونمو علتهای اساسیش هم معلوم نیستن، اعراض و علائم و کلینیک کرونا را نمیته، لیکن به دیگه مردم قابل از این هستن که اینمی آفات یا اینمی وبا یا اینمی ویروس کرونا را انتشار بده. به این معنی اطفال ناقل هستن و از طرف دیگر تماما خانم هایی که حمل داشته باشه از طریق پلاسینتا یا از طریق خون مادر به طفل هم اینمی ویروس انتشار نمی کنه. یگانه راه هایی که اینمی ویروس از یک نفر به نفر دیگر سرایت میکنه، کسی که به این ویروس مصاب میشه خصوصا از طریق دهن هستن، از طریق بینی هستن و از طریق چشم هستن. به همین اساس اینمی ویروس یک ویروسی هستن که وزن مولکولیشان از 400 تا 500 هستن، یعنی وزن مولکولیشان زیاد هستن، در فضا نمیمانه. اکثرا وقتی که یک کسی به این ویروس مصاب باشه، از بدن از اینمی ویروس توسط حادثه یا توسط سلفا یا توسط افرازات بینی به محیط یا به فضا انتشار همیشنه. بعد از او کسایی که مثلا به این چیزا روبرو میشه، وقتی که از این طریق، از طریق دهان، از طریق بینی، از طریق چشم باز داخل بدنشان میشه، وقتی که با داخل بدنشان رفتن از دو روز تا 14 روز، یعنی از دو روز تا دو هفته اینمی دوره تفریحیشان هستن، یا ایرمیگ انکوبیشن پیریود، وقتی که یک شخص به این ویروس مصاب میشه تا 14 روز پیش از اینمی اعراض و علائم یا کلینیک کرونا پیدا میشه. 1% مردم هستن که به این ویروس کرونا مصاب میباشه، قوای دفاعی بدنشان یا مقاومت بدنشان بسیار قوی میباشه، هیچ نوع اعراض و علائم مثل یک طفل واری از خود نشان نمیده. به میاساس به پشتون با جواب سوال پشتون صاحبی، جواب ما اینمی هستن که از طریق شیر از مادر به طفل انتشار پیدا نمیکنه و از طریق حمل هم از طرف مادر به طفلشان از طریق پلاسینتا ای ویروس انتشار تشکر. پیدا نمیکنه.
همین بخش خلاصه را به زبان پشتون بگوین که به مادرها بسیار جات مهم است که زبان دیگر نمیفهمن.
طول هغه خویندې چې هغه کرونا وایرس باندې مصاب وي، نو د ماشوم ته شیدې ورکوي، یا ټول هغه خویندې میندې چې هغه حامل ولري او د کرونا په وایرس باندې مصاب شي، نو د شیدو ورکولو په وخت کې د شیدو د لارې نه د مور څخه دغه وایرس ماشوم ته انتقال نه پیدا کوي، او همدارنګه ټول هغه میندې چې هغه حامل ولري د حمل د لارې نه، د پلاسینټا د لارې نه، د مور د وینې د لارې نه ماشوم بدن ته انتشار یا انتقال نه پیدا کوي. د دې دغه د انتقال د انتشار لارې چې دي، هغه په خپل دغه د طرق تنفسي یو وایرس ده. په طرق تنفسي کې دغه وایرس جای په جای کیږي، نو د طرق تنفسي د افرازاتو یا د قطراتو یا د غثاس په لارې نه چې دغه څوک په دې وایرس باندې مصاب وي، چې کله حادثه وکړي یا وټوخیږي یا د طرق تنفسي افرازات بیرون محیط هغه کې، نو هماغه افرازات بیا چې کله مقابل طرف هر څوک وي په سطح باندې یا دغه په لاس باندې یا سره مستقیما تماس پیدا کړي، بیا دغه د خولې د لارې نه یا د پوزې د لارې نه یا د سترګو د لارې نه دغه بدن ته داخليږي او هغه شخص ور باندې مصاب وي. او بل ماشومان چې دی په دې وایرس باندې چې کله اخته سي اعراض و علائم نه ورکوي، ماشوم دې کرونا د وایرس ناقل ده، خو خپل ماشوم اعراض و علائم دې کرونا دغه په نسبت باندې نه رامنځته کوي.
تشکر احمد صاحب. بله شنو اندیز بفرمایئ سي.
بالای آگاهی و تبلیغات دیگه کار نشوه، قطع شوه، فقط بالای تداوی کار صورت بگیره. و در پهلوی از این سوال ممیسته که غفلت چی هستم؟
خب دکتر صاحب امینی، نوبت شماست. چیز علاوه میکنین؟ به سوالا جواب میتین؟ بفرمایید، نوبت شماست.
بسیار خوب، من خدمت دوست ما هست کنم در قسمت آگاهی دهی. من خدمت زیاد کنم. بهترین چیزی که ما میتونیم از این بحران به خوبی به در بیاییم آقایی هامه است. اگر ما زیادتر فوکس ما بالای تداوی اگه باشه، میبینین همیشه شعار سیهی امنی است که میگه وقایه هردانتر است مالجه هست. در حقیقت آقایی هامه خودش یک نوع وقایه است که ما مردم در برابر یک پاندیمی وقایه میکنیم. اگر ما آقایی دیهی آمه را برای مردم نتیم، اگر بپوشیدن ماسک اجباری نسازیم، اگر شستن دست مراد کردن فاصله اجتماعی را زیر یک چتر، گرفتن مجالس بزرگ از یا و اگر ما برای مردم آگاهی عامه را نتیم، طبعا که روز بروز لود کار بالای شفاخانه زیاد میشه و مریضای کرونایی زیاد میشه. ببینین آگاهی دینی عامه قسمی نیست که تنها ما تبلیغات صحیح کنیم یا تعلیمات صحیح بر مردم بدیم. در آگاهی دینی عامه مسئله بسیار همدیش که هست، خود تردد ترافیکی مردم در جاده ها، در مارکت ها، ترانسپورتیشن شهری، یک با کلش مربوط آگاهی دینی عامه و تعلیمات صحیحی میشه. اگر ایره هموطنهای ما به شکل درستش باید شایدش ایره مراد کنه، ما خدمت شما به وضاحت براتون گفتم میتونم که ما انشاءالله به زودترین فرصت از پیک از عدالت نزولی به عدالت سعودی به عدالت نزولی میرسیم.
احمدی صاحب محترم، شما سخنانتان جنبندی بکنین.
ډیر مننه. جنبندی دا چې دا کرونا چې دا یو وایرسي آفته په ټوله دنیا کې تر دغه ننه پورې چې تباوت څومره پرمختللی ده، وایرس تداوی نه لري، بلکې د وایرس اساسي تداوی د مغه وقایه ده. مغه وقایوي خبرې، هغه اهتمامات، هغه څه چې مثلا د سیاتامی دخوانه یا مثلا د ټولې دنیا د میډیا دخوانه خلکو ته ویل کېږي، هغه ټول نقاط باید په نظر کې ونیسي. ته څو چې د خپل ځان سره هم کومه کړی وي، د خپل فامیل سره هم کومه کړی وي، د خپل هیواد سره هم کومه کړی وي، که چیرته دغه ټول نقاط لکه مخکې چې پښتون صاحب ورته اشاره وکوله چې داسې یو فکر کوي زموږ ستاسو په خلکو کې بدبختانه تر اوسه پورې د هغوی دغه دغه د پوهاوي ساته دومره ټیټه ده، هغوی داسې یو فکر کوي چې دا کافران نیسي او دا پلانکی نیسي او دا مسلمان. ټولې هغه خبرې دي چې هغه موږ تاسو په نقطه مامیږي. نو باید موږ تاسو وقایوي تدابیر په نظر کې ونیسو، ځکه دې وایرس اساسي او فنډمنټل تدابیر چې کوم د وقایوي تدابیر دي دا به جدا په نظر کې ونیسو.
علیزه صاحب، نیم دقیقه شما وخت ته یک جنبندی بکنید.
تشکر. بسیار زیاد تشکر. نظر شما د برنامه خودته نو ټول یو ډول څه مهم نه ده چې د امر روغتي وزارت روغتي لارښوونه په خپل ژوند کې عملي کړي، یعنی امر روغتي وزارت همکار پات چې همکاري کوي مونږ چې د امر روغتي وزارت روغتي لارښوونه په خپل ژوند کې عملي کړي، تر څو لکه څنګه چې احمدي صاحب ویلي دوی روغتي د کورنۍ روغتي او د ټولنې د نور وګړو روغتي ده سالم پاتې شي. او د وادونو څخه مهمه ده کوم مهاجرتونه چې وزه شوي دغه مهاجرتونو په واسطه کولو کې، په عملي کولو کې د امر روغتي وزارت سره همکار پات شي. صرف دوه هفتې د دې مونږ سره گزارو کې ان شاء الله د مثبت پیښو کمواله پرمنځ کېږي. او کوم کسان چې اراض ولایم لري هغوی څخه مهمه ده چې په کور کې پاتې شي او په کور کې ځان قرنټین کړي. بیا هم هیوادوال څخه مجدي غوښتنه ده چې د مهاجرتونو په رعایت کولو کې سره د امر روغتي وزارت روغتي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي، تر څو موږ د ډېرو ناوړه پیښو شاهدان نه اوسو.
زیات تشکر ډاکټر صاحب میرویس علیزی، ډاکټر صاحب احمد صاحب، ډاکټر صاحب میرویس امینی، بسیار زیات تشکر از اشتراک.